مننه ستار فروخ تاسی ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د پاکستان په لاهور کې وي 14 شاوخوا او یا کسان وژلې دي. نن د شنبه ده، د وری حمل 9 د مارچ میاشتې 28 اوس له خبرونو یې راپیلو چې اسدالله لودین الولي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، داسې اندېښنې شته چې ممکن راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول، او پاکستاني چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډېږي. احمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونشي کولی چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه په ټاکلي وخت کمیسیون ته برابره کړي. نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته یې له حکومته پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنې وکړې، خو حکومت ورته ځواب نه و ورکړی.
پندلسم د دلو هم تیر شو، هو تم تیر شو، اوس موږ په عمل کې روان یو. نو فکر کوم که چیرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي، امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه ده.
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره د میزان 23 نیټه اعلان شوې، 112 میلیونه ډالر راته اړتیا شته. هغه ویل هیله مند دی چې د کمیسیون له ریاسته استعفا یې له دې سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په اړه په هیواد کې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسیږي، او هم نړیواله ټولنه له انتخاباتو سره مالي مرستې پیل کړي. په ننګرهار کې 50 وسلوال مخالفین او طالبان له سولې سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار د والي له مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبر پانه وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان هم شامل دي. د ننګرهار د سولې د عالي شورا د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي لاسې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت طالبان دي. د رسول ګل په نوم د اسلامي دولت ډلې یو پخوانی غړي وویل پاکستان کې روزنه ورکول شوی او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول شوی وو.
دا پاکستان سي خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی، موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د اسلامي دولت ډلې غړو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال وویل چې پر خلکو د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر وسله پر ځمکه کې خوده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوروي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تخت سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان فوټبالران په دغه لوبه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلي دي. افغانستان د تیرې پنجشنبې په ورځ پر جاپان 15-0 په مقابل کې خپله لوبه وبایلله. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼې د ګلشنی اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وشو، په سلګونو کسان ټپیان شوي هم دي. برید هغه مهال وشو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې په ورځ د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. د امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلور د چاودنې په اړه رویټرز جانستا داسې وویل
سر مه د برګر لگا را تھا ایک دم زور کا دم
دای وای ما برګر په خو چناسا په می دی و قوی چاودن غاګ ووریت سم دسی مینه شو کولای چې پوشم چې څه پېښه شوه. له پاکستانی طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه شوي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني ویلي چې دا ډله به نور بریدونه هم ترسره کړي. دغه ډلې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې محکمې په دروازه کې د مارچ او د ومې ځان وژونکي حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی وو. په هغې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي وو، او دې ډلې ویلي چې دغه برید یې د ممتاز قادر قادری د اعدام د غچ اخیستو لپاره کړی وو. نوموړی چې په 2011 کال کې د یو والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه. د هغې د اعدام په وړاندې د اعتراضونو په دوام پرون په اسلام آباد کې په زرګونو کسانو په یو مظاهرې کې ګډون کړی وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ایران غوښتنه کړې چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره د خپل چلند بدل کړي. جوبیر چې پرون په ریاض کې خبرې کولې وویل، په تیلو غنی هیواد سعودي عربستان له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، خو په بدل کې موږ هیڅ هم ترلاسه نه کړل. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وروسته له هغې پرې کړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او بیا په مشهد کې د عربستان پر قونسلګرۍ برید وکړ. ریاض ایران تورن کړی چې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کړی، خو تهران په څرګنده د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ وویل، ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. د زیاته کړه که چیرې د ایران او عربستان ترمنځ کومه ستونزه وي، باید د خبرو له لارې هواره شي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي، پوتین او اسد پرون وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې دمشق پرون د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا ښاره یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا کړي دي. د روسیې ریا نوویستي دولتي خبري اجانس د پیسکوف له قوله ویلي چې وایي د سوریې له ولسمشر سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د سوریه په پاوز کې د هغه همکارانو ته چې پالمیرا یې له ترورستانو آزاده کړې مبارکي ورکړه او یادونه وکړه چې دا مهمه ده چې د دغه نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. دغه ځای د نړۍ د کلتور لرغونی ښار وساتل شي. د روسیې د هوایي ځواکونو په پراخ ملاتړ دغه پرمختګ له سمبولیک او ستراتیژیک پلوه د سوریه د حکومت لپاره ستر بریالیتوب ګڼل کیږي. او وروستی خبر دا چې د هالند څارندوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. څارندوالانو په یو بیان کې وویل چې دغه 2.5 کلن سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د یک شمې په ورځ نیول شوی، ډیر ژر به فرانسې ته وسپارل شي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې درې تنه نور هم نیول شوي چې دوه اصله الجزایریان دي. د اروپایي اتحادیې حکومتونو د پاریس د تیر نومبر د میاشتې له خونړیو حملو وروسته د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري زیاته کړې ده. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د مارچ په 22مه د برکسل په حملو کې هم 130 کسان وژل شول او 270 نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یو 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په خانه مشر مو پوښتلی چې ولې استعفا وکړه.
که چیرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمیږي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
د کرکټ ملي لوبډلې پرونی بریا په هلمند کې ځوانانو ته خوشحالي په برخه کړه.
زه ډېر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډلې ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنګ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وې، نو موږ د افغانستان لوبډلې باندې زه ویاړم.
ستاسو اسمسونه هم در تلورو د لولو د ورکو ازنه د لټي پروګرام هم د خبرونی په دویمه نیمه کې واوري. د پاکستان په لاهور کې پرون په یوه چاودنه کې چې انتحاري حمله بلل سوې، نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن لمانځه سوي ده. دې وسلوالې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه، په سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته یې د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د یکشنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جنادې روغتون یوه مسؤول ډاکټر اشرف وویل له څلوېښتو زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شوو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علي په نوم د سیمې یوه اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زورور وه چې د کور ټولې کړکۍ ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې دغه بم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولي. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساتیري زمینه برابره کړي ډېر ځوانانو ته یې کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علي یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په مهال په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل ما برګر پخاوه چې ناڅاپه مې د یوې قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولی چې پوه شم څه پیښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کېږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امن و. جماعت الاحرار ډلې هم څه موده مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونۍ حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هېواد کې ویر خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و تېره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو ځینې پوستې نیولې دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهاره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، دا جګړه کله پیل شوې او تلفات هم لري؟
بلې، د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د ډېر لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارمغز کې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په دې اړه چې ما د چارچینو د امنیت قومندان ولیداد سره خبرې وکړې، هغه وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 23 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو کېدای شي چې ولسوالۍ بېخي سقوط وکړي. د قومندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسلوالو طالبانو ته پرېښي دي. په عین وخت کې طالبان هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. دوی وایي چې لس پوستې له امنیتي ځواکونو نیولي دي او په زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي.
چارواکي څه وایي چې د کورنیو چارو وزارت یا هم دفاع وزارت د اضافي ځواک د لیږلو ژمنه ورسره کړې ده؟
د چارچینو امنیت قومندان وایي چې تېره ورځ خپله د ولایت امنیت قومندان دغه ولسوالۍ ته ورغلی وو او دوی دغه د تجهیزاتو او د پولیسو د کمښت ستونزه ورسره شریکه کړې ده. او امنیه قومندان وایي چې ژمنه یې ترلاسه کړې ده چې د هلمند څخه به ځینې پولیس هلته ځي چارچینو ته، او د دغه ولسوالۍ هغه سیمې چې طالبانو نیولي دي بېرته به هغه نیول کېږي.
ومردل چې د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له تېرې شپې راهیسې یې په نتیجه کې 12 پولیس او 28 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. دوی شکایت کوي چې د امنیتي چارواکو له ژمنو سره سره دغه ستونزه حل سوې نه ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد نور حل راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. شینوار صاحب، د انسان تښتونې دغه پیښې له کله زیاتې سوي؟
ډېر زیاته مننه سړی صاحب. له ډېرې مودې راهیسې په ننګرهار کې وخت نا وخت د انسان تښتونې پیښې کېدي چې په دې وروستیو کې یو ډاکټر د هغه زوی همدې ته ورته نورې ځینې پیښې وشولې چې هغه په ښار منځ کې د پرانا ورځ باندې اختطاف شول. همدارنګه د دغې پیښې نه وروسته د ننګرهار ډاکټرانو، دوکاندارانو، مدني فعالانو دوی په ګډه باندې احتجاجي غونډې ترسره کړلې او په دغه اندېښنې شریکې کړلې چې د ښار وضعیت د ناامن دی او ځان پکې خوندي نه شي احساسولی. او همدغه و چې تېره ورځ بیا د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو ګډه ناسته نیولې وه. په دې کې یو فیصله یې وکړله چې پر شخصي وسلو ګرځولو باندې بندیز ولګېده. د خلکو غوښتنه هم همدغه وه. اوس ولایتي ادارې پرېکړه کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې دغه فیصله چې اوس په امنیت په شورا کې چې شوې ده، د ولایتي ادارې امنیتي غونډه کې شوې ده، دا باید عملي شي. ځکه له دې نه وړاندې هم دغه ډېرې فیصلې شوې دي چې د تور ششو موټر به اجازه نه ورکول کېږي، یا هغه وسلې چې جوازونه ورکول شوي دي هغه به نه ګرځول کېږي. خو هغې سره سره بیا هم په ننګرهار کې دغسې ستونزې ولیدل شوې. اوس که څه هم ولایتي ادارې فیصله کړې ده، خو د خلکو غوښتنه همدغه ده چې پر شخصي وسلو باندې باید بندیز ولګېږي. هغه جوازونه چې په تېر کې د قمندان صاحبان دخوانه ورکول شوي دي، د والي صاحبان دخوانه ورکول شوي دي، شخص نه دی معلوم ولې هر چا ته دغه جوازونه ورکول شوي دي، او خلک ځان خوندي نشي احساسولی. د خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې باید هغه فیصله چې شوې ده باید عملي شي.
ومردل چې د ننګرهار اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز جلال آباد کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
خبر یاست. ساینسپوهان وایي د انسان د مغزو فعالیت د کال په مختلفو فصلونو کې توپیر لري. د دوی په وینا د انسان د مغزو ځینې برخې تر ژمي په دوبي زیاتې فعالې وي. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بلجیم د لیش پوهنتون ساینسپوهان په بېلابېلو فصلونو کې د انسان پر مغزو له مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې د انسان د مغزو تمرکز په دوبي اوج ته رسېږي، خو د کال تر ټولو په لنډه ورځ تر ټولو ټیټېږي. د دغو ساینس پوهانو په باور انسانان سلګونه کاله پخوا له فصلونو سره زیات تړلي ول. د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې ژمی یې اوږده او ساړه دي، ډیرو خلکو ته په ژمي ډیپریشن او خلقتنګي پیدا کیږي. خو دا لومړی څېړنه ده چې د انسان د مغزو او د هوا یا فصل ارتباط شي. څېړونکي وایي د دې څېړنې په ترڅ کې د 28 تنو رضاکارانو مغز د یو کال په مخه د میاشتې یو ځل اندازه کړل. د ازمیښت په دوران کې هر برخوال 4.5 ورځې په لابراتوار کې تیرې کړې چې بدن یې د رڼا او د ورځې د اوږدوالي په شان د فصل اغیزې وویني. دوی ته د دې ازمیش یا تجربې په لړ کې څرګنده شوه چې د جون په میاشت یا د جوزا او سرطان په منځ کې چې دوبی اوج ته رسیږي، د انسان حافظه او د تمرکز اندازه زیاتیږي، خو په ژمي تر ټولو کم حد ته ټیټیږي. دوی دغه راز معلومه کړې چې د انسان حافظه په مني تر ټولو لوړ حد ته رسیږي، خو د پسرلي په لومړیو کې کمیږي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونۍ مسابقه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلی، په پرونۍ مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په څلوېښتو توپونو اته څلوېښت منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپلې شل آوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنې ویست انډیز ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خپرېدونکې ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز هم پر پرونۍ مسابقې تبصره خپره کړې او لیکي، افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغېز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پیلوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پیلوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان د سولې د پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ایران ولسمشر حسن روحاني پاکستان ته په خپل سفر کې د شنبې په ورځ وویل چې هیواد یې تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په حواله روحاني د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړه توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دي د سولې پر مذاکرو درې اړخیزې خبرې وسي. د ایران ولسمشر زیاته کړې سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپله وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحاني ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې په ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل هیله مند دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هواره سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې ټاکل سوي انتخابات یې د روان کال د میزان پر 23مه وسي د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې پیل کړي. خو نورستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریاس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه وه، ولې یې اوس د استعفا پریکړه وکړه؟
دا د حکومت وظیفه خو میاشت لپاره نه وي، که نه یو وخت راځي چې سړی یا ستړی کېږي یا یې نه خوري یا غواړي چې بل شغل کې ځان مصروف کړي، باید یو وخت سړی استعفا ورکړي. راغلو په دې چې څوم تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې وو، څه د خارجان دخوانه څه داخل دخوانه دواړو جلانواب رئیس جمهور او د جلانواب رئیس اجرایه ترمنځ هم بعضې اختلافات موجود وو، یعنی حکومت یو بنبست سره مخامخ دی. نو د خارجان نو فشار هم ډېر زیات و چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي او که دا رانه شي مونږ خپل کومکونه نشو کولی یا ډونر خانې کولی نشو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا د حکومت د دې فشارونه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایې په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمی او حکومت خپل نورمال اجراات ته دوام ورکړي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم. بعض وخت خلک کوشش کوي چې خپل زیردستان قرباني کړي، خو ما تصمیم ونیو چې زه به ځان قرباني کړم که چېرې زما په لرې کېدو باندې افغانستان ته مثلا د افغانستان په ګټه تمامېږي، نو دا به زما دپاره د استخار.
مرسلی صاحب، له اوږدې مودې راهیسې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسئلې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوي کېدو خبره هم کېدله، تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه قرباني ورکړه او استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت له لوري فشارونه نه وو؟
ابدا هیڅ کله دی حکومت د خوانه زموږ باندې فشار نه وو او که تاسو د مابر جمهور د ویان معاون خبر اورېدلې هغه ویل چې حکومت هیڅ کله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري کی دا یو مستقل کمیشن دی او د شپږ کالو دپاره دا خلک تعین شوي دي او که څوک په خپل رضا باندې کمیشن پرېږدي هغه دپاره کوم قانوني ممانعت نشته اما په موږ باندې هیچا په ما باندې شخصا هیچا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیشنونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنې په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چېرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان له انتخاباتو سره مالي مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحاتو نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هیڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخابات د ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانوني موانع موجود دي دوی دپاره. د اصلاحاتو قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. څوارلسم ماده د انتخاباتو قانون د تشکیل او د صلاحیتونو قانون دویمه فقره وایي که چیرې تعدیل پیشنهاد کړي په دې قانون کې باید دغه کمیسیون یې وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړیږي د اصلاح په نوم باندې.
نورستاني صاحب، تاسو مخکې هم په همدې باندې تاکید کوو چې فقط دغه کمیسیون دی چې که چیرې اصلاحات رامنځته کېږي د دغه کمیسیون لخوا به رامنځته کېږي. اما له دې سره سره بیا هم دغه فشارونو دوام وکړ، د حکومت اجرایه رئیس تاکید کوو او تاکید تر اوسه پورې کوي چې باید کمیشنران نویسي، نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي.
زه فکر کوم چې خو د خپل کار دی، نو کمیشنر لپاره څوک په خپل اختیار باندې کمیشن پرېږدي، ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لرې کول نشي. دا قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی. دا د اصلاح کمیشن په باره کې دا غوراوي کمیټه چې دوی جوړ کړی دی، خو په دې باندې زما مجادله او دوی سره حکومت سره مانځله. ما به جمهور نه خواهش وکړه چې دا تخنینی فرمان ونه لېږي. اگر چې تخنینی فرمان لېږل د رئیس جمهور یو مسلم حق دی، خو هغه خاص شرایط لري چې کوم وخت کې مثلا رئیس جمهور تخنینی فرمان لېږي. اول هلته پارلمان موجود نه وي، خلا یو مبرم ضرورت ورته وي او قانون نه وي، په هغه صورت کولی شي چې مثلا دا تخنینی فرمان د قانون ځای ونیسي او دیرش ورځې ترمنځ باید پارلمان ته لاړ شي یا پارلمان یې تایید کړي یا رد کړي. نو ما د رئیس جمهور نه خواهش دا کړی چې باید دا تقنینی فرمانونه دا ونه لېږي، ځکه دا خلاف د قانون دی. خو کوم موضوعګر چې ما درلوده هغه پارلمان هم تایید کړه، دواړه مجلسان وویل چې دا فرمان غیر قانوني دی.
نورستاني صاحب، اوس تاسو چې استعفا ورکړه، څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایي په ټپه درېدلی حالت چې رامنځته شوی و، یعنې دغه حالت به له منځه ولاړ شي ستاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په عین زمان کې زموږ د رحمدان نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته ونیسي او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
تاسو څو ورځې مخکې ویلو چې که چیرې حکومت لازمه نیمایي بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورنه کې ممکن انتخابات په خپل وخت سره نشي، یعنی اوس هم په مې خبري ولاړ یي چې انتخابات امکان شته چې وزندګي
زه په امر خبر باندې ولاړ ما کله چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړه په پښتون د جدي باندې په دې شن د جدي ما د ما رئیس جمهور ته او پښتون د لګ چې باید تر 15 د دلوا پورې اقلا 50% د بودیجه مو په اختیار کې واچول شي چې مقدماتي کارونه د انتخاباتو موږ شروع کړو، مثلا د مرکزونو متوازن کول، د رای ورکونکو یو ووټر لیست جوړول، هغه په یو مرکز پورې تړل، ډېر کارونه. نو هغه څنګه حکومت البته پیسې نه درلوده، یا اراده نه و، هغه یا نور مشکلات درلوده، یا بین المللي جامع دې سره کوم مالی مرسته ونه کړه، هغه نیټه تېر شو، یا 15 د دلو هم تېر شو، هوت هم تېر شو، اوس موږ په عمل کې روان یو. نو فکر کوم که چېرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي، امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي. دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه ده د کمیسیون د خلکو لپاره چې دا ټول تخنیکی مسائل تر تلویزیون میزانه پورې دوی آماده کړي او انتخابات ترسره شي. امید لرم لرم چې دا انتخابات څنګه چې مونږ اعلان کړ څلورشتم د میزانه پورې تقسیم شي، خو زما ډار دا دی چې وخت نا وخته شوی دی، امکان لري چې یو څو موده وروسته لاړ شي، خو د میزان نه چا خواته لاړ شي ژمی راځي، ژمی خو د انتخاباتو وخت هم نه دی که نه. نو داسې مشکلات شته، امید لرم چې حکومت دې دپاره به یو اسان لار ولټوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویلې چا استعفا ته نو مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د ورکو عزیزانه د لغې پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. دغه راز ستاسو سیمیسونه هم درته لولو. خو اوس اته نیمې بجې کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډېږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 50 وسلوال مخالفین چې د داعش ډله جنګیالي هم پکې وو د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. پاکستاني چارواکي وایي په یو برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی وو لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر له ایران غوښتنه وکړه چې له ریاض سره د اړیکو عادي کېدو لپاره دې خپل چلند بدل کړي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. او د هالند سرنوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرونۍ بریا د هلمند له خلکو جګړه هیره کړه. سلګونه ځوانان تر پرونۍ بریا وروسته سړکونو ته راووتل او خوشحالي وکړه. الیاس دایی هم د هلمند له ځوانانو سره په دې جشن او خوشحالۍ کې برخه اخیستې او راپور لري.
دا خوشحالی کرکټ راوړی دم په لشکرګاه کې یوه ډله ځوانان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ روانې سیالي ګوري. دوی په خپل منځ کې ډېرې خبرې نه کوي، تلویزیون ګوري او کله کله هم په خپله نفع اټکلونه کوي. دا اټکلونه کله شوي او کله هم نتیجه نه ورکوي، خو دوی یو بل ته په غوسه کېږي نه. زما په شمول د ناستو کسانو هم د لوبې ګټل زړه ته نه لویږي.
زما فکر دا لوبه چې اوس د افغانستان ویسټ انډیز شروع ده فکر نه کوم چې موږ به وګټو، ځکه چې دا پیچ د بالینګ لپاره جوړ دی او موږ ټارګټ دونه شی نه دی.
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو په دې خاطر چې ډېر وکټ موږ د لاسه ورکړی او
زه فکر نه کوم چې دا لوبه به وګټو، مګر بیا هم اطمینان لرو چې دا به لوبه به زموږ شي.
ویسټ انډیز پچه وګټله او توپچونه یې غوره کړله. دلته ناستو کسانو د هند په ناګپور کې د کرکټ پر دغه میدان ځینې لوبې کتلې دي، نو ځکه فکر کوي چیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اول تو په هنه وکړي ګټور بنوي.
lots of fight, lots of energy, lots of self belief by Afghanistan. That's been the case. Mohammad Shahzad always leading from the front. He's been full of entertainment for us today.
د افغانستان د لوبډله تو په هنه پای ته ورسېدله او د ویسټ انډیز لوبډله ته یو سلو څلور ویشت منډې هدف وټاکي. دا چې د ویسټ انډیز په لوبډله کې تکړه تو په هنه کې ګریس ګیل نو ځوانان هله منو او لوبه لږ د ځان بلله، خو د ویسټ انډیز په چیر دی وی تکړه لوبډلې په وړاندې هدف یوازې یو سلو څلرویشت منډې وو، نو اسانه نه برېښېدل. کله چې ویسټ انډیز تو پوهنه وکړه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سوکت او پچوونکي ښه وځلېدل. په پوره شلو ورونو کې ویسټ انډیز د افغانستان لخوا ورکول شوی هدف مات نه کړ او په هند کې د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام دا لوبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وګټله.
was excellent in that last over.
موږ ډېر خوشاله چې افغانان دا لوبه وګټله افغانستان ته یو ویاړ وای
زه ډېر خوشاله چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل بریوا جان کې خپل درې سر لوبه ګټلې وې نو موږ د افغانستان لوبډل باندې زه ویاړم
موږ د پاره ډېر د وړیا ځای دی چې ټول ممبرشپ هیواد مو مات کوي په اخیری ځل
زه ډېر خوشاله مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته چې موږ دا لوبه وګټله او نړۍ ته موږ دل چې موږ یو تکړه ټیم لرو
د ډېر خوشاله چې دا ټیم مات کوي نو نور زما له خوا ته ټول افغانان ته مبارکي
وایي
د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی پر تلویزیون راښکاره سو او د وطنوالو له ملاتړ او دعاګانو یې مننه وکړه
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې الحمدلله په دې ورلډ کپ کې افغانانو ډېر زیاته ښه لوبه وکړه دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ تھینک یو ویری مچ
د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې سریلانکا ساؤت افریقا او انګلینډ سره ښه لوبې کړې وې خو ټول یې بایللې وې نو ځکه کوم امتیاز نه و ترلاسه کړی
So there's the match summary, just 123. Najib was superb for Afghanistan with his 48 unbeaten.
کڅوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د وستندیز څخه لوبه وګټله او دوه امتیاز یې خپل کړل خو په لنډو ورځو کې ځکه له تورنمنت څخه وځي او هیوا ته راځي چې زیات امتیازات په لاس را نوړل د هلمند خلکو په دې شبو کې هیڅ غم او بدوی ته وخت واقف نه کړ لوبه وکټله چې کله وګټله نو ګنش مرزوانان سړکونو ته راووتل د ځیو نه کړې او پرمانه دولونه وډبوله مودلی استای د ازادي راډیو هلمند
بلخوا د کندهار په سلګونو اوسیدونکو د کرکټ ملي لوبډلې بریا ولمنځله د ښار پر واټونو د سلګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره به خوشحالي او اتڼونه وکړل محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري
سلګونو اوسیدونکو په هند کې د نړیوال شل اوریز جام د لس غورو لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره خوشحالي او اتڼونه وکړه د کرکټ مینوال وایي چې لوبه وکتله د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سپې
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم او ډېر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډېر خوشاله یم او فیسبوک مې د ملګرو سره هم شیر کوم زه زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غښتلي اوسو په هر څه کې باید کامیاب ترلاسه کړو
مانم سلطان محمد ډېر خوشحاله بنتیا خوشحاله یعنې دونه خوشحاله یو کپی شکر خوشحاله کیږم
مانم علي احمد ډېر خوشحاله یم یعنې دا ډېر افغانستان د خلکو لپاره ډېر خوشحالي ځای دی چې د دې آبادې وګړه او د فریاد افغانستان بیرغ یې په ټوله نړۍ کې ورپاوي مست ډېر د افتخار دی
په هند کې د روانو سیالیو په لړ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د ښې لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د لیسو ښوونکو ته د هم د بهرني بورس زمینه برابره سي عطا محمد له هلمند لیکلي په کار ده په هلمند ولایت کې ژر تر ژره پراخ پوځي عملیات وسي کنه د ولایت به د دولت ضد وسلوالو لاسته ورسي محمد آغا بهار له روزګان لیکلي د کرکټ افغان لوبغاړي تکړه دي او موږ ور باندې پوره باور لرو عبدالرحمن له کندهار او غنو نور اوریدونکو د کرکټ د پرونی بریا له کبله د کرکټ ملي ټیم او اوریدونکو ته مبارکي ویلې ده ګل رحمان جرأت په خپل پیغام کې چې له خوست خیر علي جلی له ټولو وسلوالو طالبانو هیله کړې چې د سولې خبرو تکشینه او له جنگل لاس واخلي محمد ایوب عمری له زابل ولایت څخه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بې کیفیت درملو د واردولو مخه ونیسي. محب الله محبت له هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هیڅ کومه لیسه نشته، هیله لرو چې په دې ولسوالۍ کې یوه مجهزه لیسه جوړه سي. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکلي، د یوسف نورستاني پر ځای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو بې طرفه کس وګمارل سي چې په کمیسیون کې اصلاحات راولي. عبدالخالق رحیمي لیکلي، د یوسف نورستاني استعفا به نتیجه ورنه کړي، ځکه هر چا چې استعفا ورکړي او د هغه پر ځای بل کس راغلي خیر مو نه دی ورڅخه لیدلی. رحیم الله مقدس لیکلي، هیله ده په خانشین ولسوالۍ کې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چی دا وان بیسیم شبکی پا مرستمو آزادی راژیو تا رلی جلی و حقا بریدون کی چی دا انترنت اسانتیا لری کولی سی چی دا آزادی راژیو اوسانه و پخوانی خبروانی دا آزادی راژیو پروی پانا صاف یا وازی و آوری ادرسی دا آزادی راژیو .com یا هم آزادی راژیو تکی او ارجی. اگر بریدون که چی فیسبوک کاروی کولی سیجد آزادی راژیو فیسبوک پانه هم خوشه یا لایک کلی، هر ورس پکشی تازه را پرونه او خبرونه ولولی پا باسونه که برخه وخلی ویدیوی کلیپونه او وکسونه پکشی و گوری. ده آزادی راژیو خبروانه ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کوی. هر ورس پر هم ده غوصپو ده ماشام تر او بجو روستا ده امریکا جغ اشنا راژیو خبروانه او ریدلسی. ده خبروانه پا پاتی شی بو که ده ورکو عزیزانو ده لطه پروگرام خبریجی، تاسی هم ده پروگرام واری شایی چه خپل کم ورک عزیزی پا مراسته و مومی.
ده ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلتنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې آزادی رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلئ، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپروو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترمو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوي عزیز په هکله دی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. موږ یو اعلان دی د کندهار د ولایت سره خان خبرې کوم. یو د اچکلا په نامه باندې، عاشق په نامه باندې نوم یادوي. د وایزه د کاجي مرغاو یم. د پلار نوم نظر محمد یادوي او د ورور نوم فضل الله یادوي. د خور نوم فیلما یادوي. که هر څوک په دغه اړه باندې چې ورک ورور دی د دولسمې په ورځ موږ پیدا کړی دی، اقادي تکلیف لري. که هر سړی په دغه نامه باندې سړی ورک ته زموږ سره چې په دغه شماره باندې معلومات ونیسي: 0 80 50 55 63. 0 80 50 55 63. د کندهار د جړې په ولسوالۍ کې موږ تماس ونیسي. په دولسمې په ورځ موږ پیدا کړی دی، دغه سړي سره چې خبرې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کتا سی دغه پروگرام په ازادي رادیو کې ونورید کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه بلازیر د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو ماما دی د بسم الله په نامه دی، د پلار نوم یې غلام سخي دی، د هلمند د کجکي د ګنمبریز اوسېدونکی دی. دېرش کاله کېږي چې ورک دی، د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 9 اتیا 5 0. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 9 اتیا 5 0. وسلام.
ستار د کندهار ولایت کې سره په تماس کې زما ورور دی، د جبلک په نامه 10 کاله کېږي مخه نظاره کړې. هر چا ته که معلومات مخې په دا لمبر زنګ وایي: 0 اویا 0 شپږ سوه یو اتیا 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0. ډېره مننه د ازادي راډیو ستاسو کامل پیغام نشر کړې. سلام.
بلے سلام علیکم، خیر محمد ما مزار شریف نه اړیکه نیولې ده. ما یو خاله ده 50 کا لمیړه سره ایتلې ده، تر اوسه دراګ نشته ده. که چیرې څوک احوال لري د میړه نومې سامر ته دستانه، که څوک احوال لري په دغه شماره دې مونږ سره په اړیکه کې: 0 72 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رسول دا پنځه کاله کېږي له کوره وړو تږي تل احوال یې نه ده معلوم که دی په خپله زما دا پیغام هر وي بل مس ورور هر وي زما سره په دې شماره تماس ونیسي 0-9-9-3-2-3-5 شماره یې وار بیا تکراروم 0-9-9-3-2-3-5 ازادي رادیو چې ډېره مننه کوم او دا خواهش مې ده زما دردم دا پیغام نشر کړي او ډېره مننه مهرباني.
زالی محمد د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه د ورکو اجزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور دا ځای ته خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضي نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري، معنوي ورور یې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0-15-53-13-13. بله شماره ده: 0-1-50-50-50. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه په روغ دي خوش ولایت خبرې کوم. څلمه چې ډېرې ډېرې شکونه کېږي چې خپل کور ته خبرې شوه ده. نوم یې اصل محمد ده. که تاسو هغه ملامت د هغه د خپله ورګلاس د زموږ زنګ ووایي: 0-15-50-2-3-1-1-2 شمېره ریاته یې: 0-15-50-2-3-1-2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ پد عثمان د غزنی ولایت د ګلاند ورسوالی درسمه اوسیدم. په زما یو ورور په نامه دی پد رسول ولادت رضا نامه تا 15 کاله کې له کوره ورته په هیڅ حاله معلوم نه دی. که هر څوک زما دا پیغام اوري یا د خپل لري په دې شماره د لمه سره تماس ونیسي: 0-9-9-3-2-3-5 شماره ور بیا تکرار: 0-9-3-2-3-5. سلام.
زه نوم غاجان نارضوی نوم مکه شرم په نوسان په 3 کاله کېږي چې د کندهار ولایت د
زما محمد نظر د زابل وسیدون کیم زما یو راره د باران نوم ده د محمد یعقوب زوی ده د سید اصل مسی ده پنځه کاله کیږي چې تکور تللی ده ترۍ تام ده نو که مسلمان کې معلومات د په حق لیې و موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایې 0 5 2 0 2 2 3 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5 وخت منظر کوم. السلام علیکم.
دا فیض لامت پاید ایم آرکم یم دیل من وحلات ندالی سا نیوجه دا زمان دا کازوی عبدالغنی نمیجید من وحسیو من کار کیږي د کور نه د خسولي د کور وتلی دی نو هر چا ته که معلومات وي زما سره ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 3 0 6 6 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا بله شمېره ده 0 1 0 6 5 1 او خپله شیرني دې درلاسه کړي د خدای په امان ښه وخت.
زه عتیقلا د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس زما یو د ماما زوی 9 کاله کېږي چې ناڅاکه شوی دی او ازادي راډیو ته چا د هلمند د کوم ځای نه زنګ والی یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی مونږ خپله هم نه ده اورېدلې بل چا دا خبره کړې ده چې ته دوی ته فرته معلومه یې او یا بیا چا هغه وکړ زمونږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 0 4 0 4 0 2 0 4 0 2 0 دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه یې په دغه شمېره دي زنګ وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه حاجي محمد یم له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی د بنچمز عثمان خیلو څخه دلته زموږ د اکا یو زوی ورک دی د احسان الله په نامه سره دی د شرغاله لا وراره دی او د امین الله مشر ورور دی د خپل نوم احسان الله دی نادرک دی ثابت تکلیف لري او مخکې د سبکان ویل هر چا د معلومات کیږي د مهرباني له مخې موږ سره اړیکه ونیسي او دی په نشکرګۍ کې نادرک سو دی تقریبا یو نیم کال وخت کیږي چې دی نادرک دی د شکور وشول شکال عمر تقریبا لري دی کچېره هر مسلمان ورته د پاک معلومات کولای شي موږ سره په دوه شمیرو اړیکه ونیسي ان شاء الله جایزه مو کول کیږي په دا شمېره د زنګ وو یې شمېره ته وده شمېره دا د 0 5 5 1 5 3 1 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 1 5 5 1 او بل شمېره 0 1 1 9 4 4 6 2 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 1 9 4 4 6 2 دغه شمېره د هر ور مسلمان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي په لشکرګۍ کې نادرکه سوی دی. وسلام په احترام خدای په امان. ازادي راډیو نه مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 0 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
زمانم منیر دی وردګ ولایت منچک ولسوالۍ دی لنګر د کلي استدین کایما. زما پلار چې ماین نمیږي هغه کاله مخکې د غزنی په طرف باندې تلله دی بیا درک نشته. که څوک د ده په حق له معلومات لري یا دای د غږ په خپله اوري نو لطفا د دغه لمبر ته زنګ ووهي تر څو موږ ته اطمینان پرې راکړو. 0 9 8 شپږ شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د پکتیکا دی ولایت د دې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور عید محمد نومېږي چې دا دوه درې کاله کېږي چې نازارکه شوی ده. هېڅ پته یې نه لګېږي. اوس که زما غږ دی اوري که یې دا انډیوالان اوري، پر دا شمېره ته یې زنګ ووهي. صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا. صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا.
ما بچی ورک دی پنځلس میاشتې کېږي. ما ته یې نه مځکه ځای را کېږي، نه کور خوند را کېږي، نه بازار خوند را کېږي. د خدای په لحاظ دغه یو اعلان خو وکړي د خدای دپاره. زه حاجي عبدالقیم د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی بارم نومېږي، د څورلس میاشتې نه درک دی، د پنځل د څورلس کالو دی، د پنځلس میاشتې نه درک دی. خو هغه مسلمان ورور ته که معلومات کړي په سمهوار کې، که په هوټل کې، که په وتا کې، که او پر دغه شروع باندې زموږ سره تماس ونیسي. زه حاجي عبدالقیم د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه خبره کوم. زما بچی چې نه بارم دی، د څورلس کالو دی، د پنځلس میاشتې نه درک دی. او د هر چا وروسته چې معلومات وي پر دغه شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش. خدای دې دنیا او آخرت سم کړه. دغه اعلان د خدای د رضا لپاره نن وکړي.
السلام علیکم. زه صداون نورزی د اروزګان ولایت شهید اساس د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. موږ یو انډیوال ورک دی چې نوم یې ګلجان دی. نو که تاسو معلومات یې زموږ سره په دې شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اته پوږ نوي یو نوي شل. وسلام.
زه حیات الله نومېږم. زما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی خپل اوري، ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اویا اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. یو ځل بیا شمېره وایم. صفر اویا پنځه سوه اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. هر چا ته په دغه اړه معلومات ما ته راکړي، درې لکه افغانۍ بخشیشي ده.
بله السلام علیکم. زه جنان سراج مالکیم دا مهال د هلمند ولایت کلي ولد. ما پیغام په دې حاصل دي. زما یو کشر ورور چې دیارلس کاله عمر لري د چترکاکه د جام په نامه دی، هغه د دغه ولایت څخه ورک شوی دی تقریبا یوه میاشت کېږي. په هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ دېرش صفر نه پنځوس شل. مارا یو ځل بیا صفر اویا شپږ دېرش صفر نه پنځوس شل. ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه. ما یو ورور کړی د اولجان په نامه سږ شپږم کال ده. چې هر چا ته معلومات وي موږ ته دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. شمېره ځل بیا تکرارم. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. هر چا ته چې معلومات وي موږ ته موږ سره دغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت د شرشفال ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما دا څو وخت کېږي یو د اکا زوی دي د اولیجان په نامه سره چې د پنځه دېرش کالو په شاوخوا عمر لري. دا څو وخت کېږي، دا تقریبا دوه نیم کال کېږي چې دی ورک دی. نو که هر چا ته هر ورته دا معلومات وي ما څه په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه صفر اویا دېرش شل څلور سوه یوولس. صفر اویا دېرش څلور سوه یوولس. صفر اویا شل دېرش څلور سوه یوولس. په دغه ټلیفون شمېره د زموږ سره تماس ونیسي. شیرینی ورکول کېږي، شسوه شیرینی ورکول کېږي. هر ورور ته چې معلومات وي زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. مهرباني ډېره وي. والسلام علیکم.
زه حمدالله وحدات قزابل دولت شوطان دولت از ما یو قطیب و رفت قنامه ده محمد عمر ده قطلات نادل باکر ده از قزابل دولت ده شوطان دولت سوالی که دون که ده اولاد ده کره یو بچه ده سی ده دولست کتلو ده ده نداره که ده کریز ما جاغ آوری او یا بکشه که ما جاغ آوری ده ده حقه این معلوماتی کرده غشمره دی جنگوی چی پراویا
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې. او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.